ګرانو او ډیرو محترمو اوریدونکو، د زړه له کومې د اخلاص ډک سلامونه قبول کړئ. ګرانو، په تیر پروګرام کې موږ د روژې پاک لا د عیسی مسیح د تعلیم جاج اخیستل شروع کړو. موږ زده کړل چې روژه د خلکو دپاره نه ده پکار، خو د خدای پاک دپاره پکار ده. هر کله چې روژه نیسئ نو د خلکو دپاره نه، خو د خدای پاک دپاره نیسئ. موږ په تیر پروګرام کې جاج واخیستو چې موږ ولې روژه وساتو، یا زموږ په ژوند کې د روژې نه د خدای پاک څه هدف دی، خدای پاک څه غواړي، هغه څنګه روژه زموږ نه غواړي، روژه کې د خدای پاک خوشحالي په څه کې ده. دا ټول تپوسونه موږ وکړل او د دې تپوسونو ځوابونه موږ په توراه شریف او انجیل شریف کې ولټول. موږ تیر پروګرام کې زده کړل چې خدای پاک یوازې د سر سجدې نه غواړي، سجده هغه سجده وي چې د زړه سجده وي. خدای پاک د خپل بنده حضرت شعیب په وسیله وفرمایل، تاسو د خپلې روژې په ورځ هغه کار کوئ چې خپله خوشحالي مو پکې وي. ښکاره خبره ده چې روژه کې که موږ د خدای پاک د احکاماتو نه سرغړونه کوو نو د روژې نه څه فایده. که موږ د روژې په ورځ هم د خپلې خوشحالۍ په لټون کې یو نو خدای پاک به رانه څنګه رضا شي. یاد ولرئ، د خدای پاک خوشحالي هم په دې کې ده چې موږ په دې دنیا او په آخرت کې کامیاب شو، او زموږ کامیابي د خدای تعالی د احکاماتو په منلو ده. روژه د نفس سره جنگ ده، او که د روژې په ورځ موږ د خپلو نفساني ارمنونو غلامان یو نو په رښتیا ډېر بدبخته خلک یو، او د روژې په ورځ موږ د ځان خوشحالولو کوشش کوو نو بیا خو د خدای دپاره روژه نه شوه، دا خو بیا د ځان دپاره روژه شوه. نو اول څیز چې خدای پاک غواړي دا دی چې موږ په خپلو عملونو کې د خدای پاک د خوشحالۍ لټون وکړو، او خصوصا د روژې په ورځ باندې هم دا څه وکړو چې خپله خوشحالي یو خواته کړو او د خدای پاک د خوشحالۍ لټون وکړو. بیا به زموږ د روژې څه مقصد پیدا شي. دویمه خبره چې موږ زده کړې وه پر نوکرانو د ظلم کول په حق لوه. ګرانو، په دې دنیا کې خلک په مختلفو ډلو کې تقسیم شوي دي. دا تقسیم د خدای پاک له خوا دی. څوک نیک دی، څوک مزدور دی، څوک کارګر دی، څوک ذمېدار دی، څوک دهقان دی، څوک عامر دی، څوک مادون دی. کیسه همداسې روانه ده. یو کس همداسې نه دی چې هغه د خپل ځان دپاره ځای غوره کړی وي. د هر یو کس ځای د خدای پاک له خوا مقرر دی، او د دې فیصله هغه په خپله د خپل کلام په بنیاد کوي. موږ دا نه شو ویلی چې څوک ولې څه دی او څوک ولې څه نه دی، خو دا خبره ده چې په کوم غریب مزدور باندې هر څه ظلم کول ناروا ده، او خدای پاک په دې خفه کیږي چې د هغه اختیار او قدرت په استعمالولو چې خدای پاک موږ ته راکړی دی موږ په کوم غریب باندې ظلم وکړو. که څوک غریب دی نو دا هغه په خپله خوښه نه دی، او نه دا چې څوک مالدار دی او په خپله خوښه مالدار دی. دا تقسیم لکه چې ما وویل د خدای پاک له خوا دی، او هغه ښه پوهیږي چې څوک باید څه وي. که هغه څوک غریب پیدا کړی دی نو دا هم د دې سړي د خیر دپاره ده چې څوک غریب پیدا دی، او که څوک مالدار پیدا دی نو دا هم یو امتحان دی چې ګنې دا سړی په خپل مال او دولت د خدای عزت کوي او که نه د خپل نفس په خواهشاتو پسې ګرځي. ګرانو، دا هغه کارونه دي چې موږ ته د دې کول نه دي پکار، او خاص په روژه کې باید ډېر زیات د دې خبرو خیال وساتو، ځکه چې په روژه کې موږ د خپل ځان، د خپل وجود، د خپل نفس خواهشات پوره کوو. نو دا روژه هیڅ روژه نه ده، دا تش په ځان لوګي تیرول دي، هیڅ روحاني او بدني ګټه نه وي. ځینې خلک په روژه کې د بدني ګټو خبرې کوي، خو کچرې د روژې مقصد ښه وي نو د دې بدني ګټه هم وي، ځکه چې روژه کې د خدای پاک خوشحالي غرض دی. نو بیا به د بدن غم د سړي سره کم وي. اکثر خلک د روژې نه وروسته دومره خوراک کوي چې په عامو حالاتو کې به په دوو روزو کې هم دومره خوراک نه خوري. ولې؟ په روژه کې د عامو ورځو نه زیات غوړ خوري، خواږه زیات خوري، غوښه ډېره خوري، د ګټې په ځای بدن ته نقصان رسیږي. په اصل کې روژه یو عبادت دی، د دې نه ریاضت جوړول نه دي پکار. روژه د بدن قرباني ده، روژه ژوندۍ قرباني ده. د روژې سره د انسان بدن کمزوري کیږي او روح زوراور شي. د روژې سره پکار دي چې انسان په خپل نفس زوراور شي. په انجیل شریف کې د روح او د بدن د جنگ په باره کې لیکل شوي دي. دا خط رومیانو په نوم اتم باب او پنځم آیت نه لولم. هغه څوک چې انساني دي نو د انساني فطرت په مطابق اوسي. په انساني فطرت کې دو سے دو انجام مرګ دی، او په روح کې دو سے دو انجام ژوندون او سلامتی ده، ځکه چې انساني فطرت لرونکی د خدای سره دښمنی کوي، او دا د خدای د شریعت تابعداري نه ده او نه کیدی شي. هغه څوک چې د انساني فطرت په مطابق اوسي هغوی هیڅکله هم خدای رضا کولی نه شي. تاسو د انساني فطرت په مطابق نه یې، خو د روح په مطابق یې، که د خدای روح په تاسو کې اوسي. او که څوک د مسیح روح نه لري نو هم د هغه نه دی، خو که چېرې مسیح په تاسو کې اوسي نو د هغه روح ستاسو دپاره ژوندون دی، ځکه چې خدای خپل ځان سره تاسو صادق کړلی سره د دې چې وجود مو د ګناه سره مړ دی. دلته د دوو فطرتونو خبره ده، روحاني فطرت او انساني فطرت. یاد ولرئ چې بني آدم کمزوری دی او انساني فطرت د کمزورتیا او پند دی. هر څوک چې خدای پاک خوشاله ول غواړي هغه باید د خپل انساني فطرت نه انکار وکړي او په هغه لا روان شي چې خدای پاک ورته خودلی ده. اوس برا شو روژه ته. روژه تر هغې روژه وي تر څو چې دا پټه وي. هر کله چې روژه خلکو ته ډنډوره شوله نو بیا د روژې مقصد له منځه لاړو. دا تش یو نمایش پاتې شو. اوس دا عبادت نه دی. د دې اجر هم دا دی چې خلک به ووایي چې واه څومره ښه سړی دی. بس نور د دې هېڅ اجر نشته. ځکه خو ملک عیسی مسیح چې هر کله د روژې حکم کولو نو هغه وویل چې هر کله چې تاسو روژه نیسئ نو د ریاکارانو په شان ځانونه خفه مخ ښکاره کوئ. هغوی خپل مخونه ځکه ورانوي چې خلک ووایي چې ګنې د دوی روژه ده. زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر پوره موندلی دی. پروژه کې مخ ورانول وړه وړه خبره کاریدل یو عامه خبره ده او اکثر پروژه کې خلک همدا کار کوي. ولې د خدای پاک احکامات نه ښایي؟ زما خپل نظر دا دی چې له دې نه مخکې چې یو سړی چاته کنزل کوي یا خیره چاته کوي، له دې نه مخکې چې پروژه کې سړی چا سره بې ځایه جنګ وکړي، په کار دی چې سړی روژه وکړي. د کنزلو غلطو خبرو سره د روژې په ځای ښه ده چې سړی روژه ونه نیسي او دا کارونه هم نه کړي. ځکه چې کچېرې پروژه کې مونږ ګناه او هغه کار کوو چې په هغې خدای پاک رانه خفه کیږي، نو د دې نه بیا نه روژه ښه ده چې پکې داسې کار رانه ونه شي چې د خدای پاک خفګان ترېنه جوړېږي. دا اصول کله هم په ژوند کې هیر نه کړئ چې خدای پاک زموږ پر روژه یا عبادتونو دومره نه خوشحالیږي څومره چې هغه زموږ په اطاعت خوشحالیږي. روژه، مونځ، عبادتونه او ریاضتونه هم له دې لپاره مقرر شوي دي چې موږ په خپلو ژوندونو کې د خدای پاک اطاعت راولو. او که چیرې د دې عبادتونو سره زموږ په ژوند کې څه بدلون نه وي نو هسې ځانونه ستړي کوو. د روژې اصل مقصد خپل نفس بجل دي. که چیرې په دې کې زموږ نفس نور زیات مونږ زورور کیږي نو پکار دي چې اول هغه کارونه وکړو چې د کبر دي، یعنی اول خپل ځانونه د خدای تعالی تابع کړو او هر کله چې روژه نیسو دا یاد ولرو چې دا روژه زموږ د خواهشاتو پوره کولو دپاره نه، خو د خدای تعالی د لویې دپاره ده. په ځمکه انسان دپاره چې خدای پاک هر څه مقرر کړي دي، په هغو ټولو خبرو کې یو مرکزي خیال هم دا دی چې بني آدم د شیطان سره د دوزخ په اور کې ونه غورځولی شي. په دې دنیا چې هر څه موږ کوو هغه په راتلونکي دنیا کې زموږ لپاره منزل ټاکي. که چیرې کارونه مو ښه وي نو آخرت به مو هم د خیر سره ښه وي، خو که چیرې په دې دنیا کې د شیطان پر لار روان یو نو بیا زموږ روژې، منځونه، خیراتونه، زکاتونه موږ نشي بچ کولی. د خدای تعالی بادشاهي پاکه ده او په هغې کې د هېڅ ناپاکۍ گنجایش نشته. که چیرې هغه شیطان په جنت کې نه پرېږدي نو د شیطان بچي به څنګه پرېږدي؟ محترمو، هیر مو نشي چې هر څوک خپل ځان دپاره په خپله فیصله کوي. دا دنیا د فیصلې ځای دی، نو په روژه کې پکار دي چې موږ تل دا فیصله وکړو چې د خدای پاک رضا، نه چې زموږ خپله رضا، خو د خدای پاک د رضا کولو لټون وکړو. هم ځکه اولنۍ خبره چې ملک عیسی مسیح وکړه همدا ده چې کله چې تاسو روژه نیسئ نو د ریاکارانو په شان خپل مخونه مه ورانوئ. ریاکاري ډېر بد څیز دی. په ریاکارۍ کې سړی خپل ځان نور ته پرهیزګار خودلو باندې ځان معتبر وي، ولې اصل معتبري هغه ده چې د خدای پاک لخوا وي نه چې د انسان لخوا. ولې انسان ظاهر ته ګوري او د انسان ټولې فیصلې په ظاهر کیږي، خو خدای پاک په باطن نظر کوي او د هر سړي د نیت په مطابق د هغه دپاره فیصله کوي. خدای تعالی کله هم د چا په ظاهر نه تیروځي، خو تل د بني آدم زړه ته ګوري، ځکه چې د یو سړي اصلیت د هغه په زړه کې پټ وي. ګرانو، په دنیا کې هر سړی غواړي چې په آخرت کې ورته جنت په نصیب شي، خو د دې سره سره هر سړی د خپل ځان خوشحالولو په لټون کې هم ګرځي. آیا دا دواړه کار یو ځای کیدی شي؟ موږ چې د خدای تعالی د وحدانیت اقرار کوو، آیا خپل ځان د هغه په خدای کې شاملولی شو؟ آیا خدای پاک به موږ د خپل ځان سره شریک کړي؟ هیڅکله هم دا نشي کېدی. موږ یا خو خپل نفس خوشحالولی شو او یا خدای پاک، د دواړو خوشحالي یو ځای نشي کېدی. لکه چې اول هم موږ د انجیل شریف نه په ځینو آیاتو کې ولوستل چې انساني فطرت د خدای تعالی د روح په خلاف چلیږي. همزه که عیسی مسیح خپلو حواریانو ته دا لارو ښودله، دلته د تنګې دروازې مثال ورکړی شوی دی او دا به موږ انجیل د متی 14 باب او 22 آیت نه لولو. عیسی په کلو او په ښاریو تیردو او بیت المقدس ته په لارې خلکو ته ځای په ځای تعلیم ورکولو. یو کس ترې تپوس وکړو، مالکه، ولې صرف یو سوت نه به بچ کولی شي؟ نو هغه ورته په جواب کې وویل، زور لګوئ چې له تنګې دروازې نه وردن نه شئ، ځکه چې زه درته دا وایم چې ډېر به د ننوتلو کوشش کوي خو د دې جوګه به نه وي. خو هر کله چې د کور مالک یو ځل پورته شو او دروازه بنده کړه نو که تاسو بهر ولاړې او دروازه ټکوای او وایې چې مالکا مونږ درنه پرېږده، خو هغه به تش دغه جواب درکړي چې زه خبر نه یم چې تاسو د کوم ځای یې. نو بیا به تاسو دا وایې چې مونږ تاسو سره خوړلې سکلي دي او زمونږ په کوڅو کې تعلیم ورکړی دی، خو هغه به سر دوباره وایي چې زه تاسو ته وایم چې زه خبر نه یم چې تاسو د کوم ځای یې. تاسو ټول زمان لیر شئ، تاسو ټول بدکاران یې. دلته د تنګې دروازې مطلب دی چې ځان تنګ کړئ، ولې د خدای تعالی د رضا دپاره کار وکړئ. د خدای تعالی د رضا کار همیشه زموږ د انساني فطرت په ضد وي، همځکه دې ته تنګه دروازه ویل شوي دي. خدا هم خدای تعالی فرمایي چې زور لګوئ، بې زوره هیڅ هم نه کیږي. د خدای پاک بادشاهي یعنی جنت ته داخلېدل خو یو خواته، بې زوره ډوډۍ هم نه خوړل کیږي. نو پروژه کې هم زور لګوئ چې د هر هغه کار نه ځان وساتئ چې خدای پاک پرې ناراضا کیږي. یعنی تاسو واوریدل که یو ځل مالک دروازه بنده کړه نو بیا به خلاصون ګران وي. د دروازې بندېدل څه دي؟ د دروازې بندېدل د انسان مرګ سره تشبیه شوی دی. د دې مطلب دی چې کله سړی مړ شو نو د هغه دپاره د بخښنې او خلاصون لارې بندې شوې، بیا دروازه نه خلاصیږي او مالک به سوای تاسو ټول زمان لرې شئ، تاسو ټول بدکاران یې. ګرانو راځئ چې د خدای تعالی څخه دا دعا وغواړو چې مونږ په خپل پناه کې وساتي او توفیق راکړي چې بدکاران نه خو نیکو کار جوړ شو او زموږ د ژوند نه د خدای پاک د نوم لوی او صفت وشي. آمین. ګرانو هیله لرو چې د روژې په مفهوم به د عیسی مسیح په ښکلیو تعلیماتو پوه شوي. په راتلونکي پروګرام کې به د روژې تاریخ او د دې استعمال په هکله د تورات شریف نه ګورو. مونږ به ګورو چې څنګه روژې کامونه د تباهۍ نه بچ کړل. تر هغې پورې د خدای